د سحر لس بجې سوی. السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولی چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه هم درس په دغه دښته کې وسو زرونې هم کښېنولي. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤولانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپل درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 26 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه ښار د دنی پر سیند لکیني اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پر سیند کیڼ اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړې وو. د عراق په کرکوک کې یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ائتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیکی هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیرته راپاسه. زکه چه هر تیاره پسې رڼا وي. را پاسا او روان شا، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لویدلی لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادا دا ماشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دیم له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډیر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پرې راوړي.
سمه ده، زه به دستي ولیږم.
فرزانې، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هېڅ بې یادم نه یم، ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کورې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متلل خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانې خورې، زیره می در باندې زمون ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانې، څه خبره ده؟
جمیلې، زیره می در باندې میړه دې په وش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا لاستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. اله فرزانه درزه چی ورشو؟
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، اله درزه چی ورشو.
سمه ده سمه ده، ورزو خو لږ صبر وکه، درزه ځان اماده که، زه به هم در سره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درزه پاسه او ځان تیار که، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه که.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار که، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه، دا د ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وی خدایه، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دا دی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دا دی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانا، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي. دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا؟ دا به قیمت خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي مشته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا، یو دانه لوس به تاته را پیدا کړم. عجیز بای پیسې راکړه کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمین دې جوړ شي.
په سترګو حاجي صاحب،
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو په سم شته چې په دې په څه باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روغ که نو په څه به حلالوي. ګومان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه، خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب، وعده مې کړې وه چې په څه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه کړه، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. څه زور نه وهي، راځه کنه. حاجي صاحب ته لږ صبر وکړه، زه دروالم.
وایم کور مو له غلې ډک شه، دا به څوک لالی زما خو علاقه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غونچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجي صاحب. یاره که زما منی، همدلته یلال کې او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګله، ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلی او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسی او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسالا نه یې.
سمه ده سمه ده، دا دی درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات ته قبول شه.
اوهو دا پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ ویش لویا خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. او خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپه یې؟
هیڅ لورې پیسې مې ورکې شوي دي، اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه، چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوي دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوی اخیستی؟
مورې مورې دې ځینم پلار پیسې واوسلې، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپله ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ماته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشې، او پلوشې چیرته ورکې؟
ولې څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهې؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده؟
پیسې مې ورکې شوي دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړي دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
و ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار مای 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلی کېنه، زمان پا کور که پردی پیسی چکی؟
دا دا فرزانی پیسی دی، دا فرزانی ما تا امانتی را کردی وی.
زبابا، خوستا پا ماش که دی بیر ترانه او گرزی نو.
تو با خدایا، چرا قم سرائی تا؟ نو زمان ماشی ولی او گرزوی.
موری جنگ مکر زراری گم.
غلی شلوری، مو جنگ نکو، خبری کو.
ورکی که، ور شلالشی و پیالا چای را تراولا.
همت خانه، دا فرزانی پیسی را تراکا، بعد خبره ده. پردای امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دی حساب کې څه تختو خونه.
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دی حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه تو خو یو یو.
بس بس ډیره چالاکي مه کوه، ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لا نقد په شیطانی یار، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کارو شروع
کړه؟ څه څه هلکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده. ګوره احمد خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي، زم لاړم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ. خدای دې زما بیخشین کی.
همت خانه خیر دې، سوال درته کومه چې له ملک اصغر خان نه لري ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ته ډېره کبرجنه شوې، که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه، هر څه دې چې زړه وي ویکه. تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دې نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه و می وها کنزلی وکا چې اصحاب دی جوړ شي.
مور جنگ م کوي جداري کم.
ما خوګی لورګي اغلی شه، جنگ نه کوو.
ها دا دې پیسې بس ده. نو دا کور دې نور پتا مبارکي، زه زما ځان ته کار پیدا کوم. ستا په غورنه نور نشم اوریدای.
همت خانه تا ته وایم ودریګا، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیر ستړی شوې، اعصاب دې لګا رامه کی.
ډیره مننه شیر زمان اورورا، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دې چې زموږ راتګ بي ځای نه وو. ناروغ خدای پاک روغ کو.
خا فرزانی خوری، څنګه د دې زی روغتونونو او خدمات مو ولیدل؟ څنګه ارزوي؟
دا خونه پر مختلل هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیر ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پر مختلل وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان وو.
رښتیا وایي، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید هم داسې ووسی. فرزانه، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو او صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډیر اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دی ودانو سفرځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. را دې شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خوان به څنګه وي؟ ته خو بالتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زبا یو زل پختنه وکم تام دلته کینه
خدای دې خزا خاوند دواړو ته بیرنه شفا ورکی نه یوې خوا مې په کلینیک کې دنده نه بلې خوا مې په شخصي ماینه خانه نه بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده خدای دې را باندې رحم وکي ته صبر چې بل ګیلاس قوام را واخلم راځه خدای مهربانه زاد دی هر څه به سم شي که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم
فرزانې لکه چې قهوې خوند درکه
هو والا نن ډېره ستړی شوم اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول مریضان دې ولیدل خول څه ته خو یې اړتیا نه درلوده
له لرې نه مې ولیدل کیسې یې کولې نو ما یې مزاحمت ونه کړه بیرته ترې راغلم
د جمیلې خاوند څنګه وو
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی ډاډ یې راکړه
ډېره ښه ده خدای دې خلری شیر زمانه که چیرې دوی دواړه خوي زه به خپل هیواد ته لاړه شم کور کار او مینه خانې ته مې ډیر اندېښنه ده
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي
هیڅ نه پوهیږم چې څه وکم قاطع تصمیم نشم نیولی
خو په دې اکله به له جمیلې خور او خوان سره مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی
ښه خبره ده همداسې به وکړو
هو رښتیا د فرهنګي مرکز لپاره مې یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې کېدای شي اړتیا ورته ولري
سمه ده ولې نه
اوهو جمیله خور ولې داسې ورخطا را ووته
جمیلې و جمیلې څه خبره ده خیرت خو دی
ستړی مشه ستړی مشه په خیر راغلی شاغه استاد فیروزه
یاره چې نارګل ډیر نازوانه باندې ادم دا ملا نه یو ورو ده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی
وایم کور دې لغه لیډاکشا دا څه غړی وړی وای واله کشاغه وای اول سلام بیا کلام واله کچ نارګل سپین بلبل ډیر خبر دی په وک اول سلام بیا کلام زینی وای فلانی په ګیله نه کې وبس کلی دی لدنه ګیله نه ده پکار کوټ دی لغلې ډاکشا ل خلکو سره سلوک زدا کا سلوک
سماده سماده دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی او ای ستا خلک خو هیڅ برکت نشته ټول مر خلکو ته وای چې کور دی لغلې ډاکشا ما خو نه غنم ولیدل او نورجی
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی دا بوجی بوجی غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي دا زما د خولې برکت دی کده بلچا
واله کڅ نارګلا د سينار بلبلا زمونږ د خیرات وخه راکا او نورو خبرو پس مګرځه هر سړی بخپل خپل کار کوي وخه راکا چې بیګاته د خپل بچو سر نوش جان کو
ګوره کنه وساده ته خلک په جنگا چې خپل ځان به غلې نیسی
نا 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 یارا دا څه کې چنارګل کله مې پچنګا چولې استي وا
چنارګل دینو لخپل خېټي خبري جوړوي
والکه شاغه ډېر کړه ته مکوا چغوا خده لما سره دا ولا چې و چخلو خود برته ولېګم
نا کنه یارا دا څه خبره مکوا چې خپکېګم د خېټي هزار به مناخلي چې هیڅ کله به خورزونه ویني غواخه مراکا چې ښه مزیدار کرواتر په حکم او لخپل ماشومان سره وخرم دعا به درته کو کلمی می ډیر وخت کیږي چې غواخه نه د خوړل وو چې و چې دې چلګ په غوړې کم
وایم کور دې لګلې ډاکشا ما ته څه دعا کوي دعا به اجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوي
واله کچ نارګلا و دې نو ولدا اجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وک
د زخمی ته جا لپاره په څه خیرات کو
و نه کړي وا چکه خدای پاک حک نو زبات مان ورته په سال علاوم
هاها نو ته جار کښه وای دی
وی او اوس کښه وای دی خبري کوي او پوښ شوای دی هو رښتیا خبره مې را یاد شو مالک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي وویل چې د کلی زینې خزیا وای میدان ته ځي دار کلی لپاره نو ته به موټر تیار کې ها یار نو چنار ګلا و مد خلی دې زاشه دغه څو غړ غړ زیری راکوا چې زله مې په خوشاله شي
ا صبر صبر وکای ما خانه ته ور وکای چې دې زعفران چا در باندې وته کم چا صاحب دې آرام شي ګورې دا چا یا هو ته خدا واده چی خپل گزر جنگ کړي ما خو درته په خو ویلی و چې اس کلمات د خزر لاس لاندې کار نه کوي خو ته نه منل
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم اوس دم پوره وړی وایه کنه څه درته وکړم امر کوه امر
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین زما دغسې نر سړی په کار دی احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه ما ته داسې کس په کار دی چې زما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی په بد ځای کې پوکارېږي
ملک صاحب زه چې درسره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې زما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډه غر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم دی یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی م خلاص دې مړی
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلی هم ده اوسه ستا معاش له ما سره مقرر شي پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې باډیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه دې هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټه وبدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم
ښه نو د ما زمری همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر د ما جاه او جلال به ته ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم ګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بلکل سمه ده ورته
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زیړي ګلونه ورځه ورځه لاړ شه د صبر چې یو غړپ وکړم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوې همت خان د کوتک سړی دی پوهېده دي چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پې ښه ورته کوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر بس سړی به بدې ورځې ته ساتې احمد خان د بده ورځو سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
چپشه زما خوږ زویا ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي دادی زنګ خو ورغلو
سلام علیکم شبنم
وعلیکم سلام څنګه یې فرزانې صحت دې ښه دی دادی شمیره مې خو در سره شته ده ملالی سر گڑی
گیمرے
فرزانی مریضان و سنگ دی
شکر دے دواړه خدي زنم روختون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدی شي افغانستان ته حرکت وکم
څه وایې رښتیا
هو درځم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته مېرمنه هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نشته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره که زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولی
نو ما پسې ولې راځی زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري ښه راغلاست ته دې راځي
هسې ځای مه پازابوئ زه خپله درځم هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو ښار ته به م یو ځلي سر ورښکاره کړو
پریده چی طول در شو
خدا غصی پاک خبر راتا وکا پیانو سمده راشه طول راشه لاره که با دیره کسیم وکو ده خارج کسی با در تا وکم
دیره خدا خاما خا درزم
مننه شبنم هو اختیا تره هنجان وکسینو تن دیخنا مکوا لاور تا وخشتا کله چیز در اغلم بیا بیده وکسینو غم وکو
سمده خوری من داسه با وکم کله چې ته بخیر سره راغلی بیا به مشوره وکړو
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه
ژوندی اوسې فرزانې ځان مه په عذابوه یوازې یې ولې ځان ستړی کوي
ښه نو شبنم ما ته غږ کوي زه به لاړه شم بیا سره خبرې کوو له خیره سره
سمه ده خورې زه په الله دې سپارم
ریحان جان زما له خوا مچوکه د خدای په امان
په سترګو الله دې مل شه
مننه
درانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده تر بل ډرامی مو پلوی خدای سپارم روختیا مو پا برخه
ده هیلو وړانګا رادیوی ډراما ده ټولو ده کامیابی او خوشحالی ملگری
زلری شمر در خوره اولا که را نوخلی
پا چه خبرمو شورده وولو
چنرگل که که تا ده ملالی تو گوره منه را نغستی ده نیره که
ملالی ولی دیل شمس نمر نخیستی ده
چنرگل ماما شمس دیر مر در خوره لکده زکه خود تل مریض وی کلا نوالی و بس که کلا نوالو زایونو که لوبی که وی اوز داده مردار مر نخوری تا ده منه تو گوره
وی دا خو پر احتیاج چه دیر ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا مانا خو دا خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیل طول ماشمان انداسی منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی کپو نشی طول با ناروغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخه پخه خبره دی وکړه رشتیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه دروختیا پاکلا با پا دیرو خبرو پوشی
دا رادیوی دراما زمانگل رادیو او پا طول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخوا واره آزاده
رادیو
ده آزادی ملمه السلام علیکم د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملمه پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایست چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک سوی دی
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی پاغي باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکم ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغه د ویر احساس کې د خپل امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ یا چان معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتون د رئیسان لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور سازان مفکرین، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکړانو د دفتر د مسول پتوګ باندې پات شوی، دفتر رئیس پات شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پتوګ باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پتوګ ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوال اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د خان زوی یم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیخان سړی دی، هغه د کلي یو اطراف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زکړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، لنې کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې ذکر کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه یر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو، او د فزیکو برخه کې زکړې کړې وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ول تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښه و چې په دې باندې فکر مکه، او که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا سمره قیمت لري، په دې باندې فکر مکه، په دې فکر وکړ چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر ما، وزه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زکر مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عمل ته کینو، د هوای میدان څخه راوګرځو، وټول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه، تر څو مخکې لاړ شي او دا غنه استفاده وکړي. دا به د مرغ افغانستان زیات زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولی زیاتره وتلی له بده مرغ بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو، ولې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پور تړلی و چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روډي پیدا کولو چې دغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي، افغانستان کې به مر وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله، یوازینی هیله، یوازینی امید هغه د معاش دی، یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله. دا ټول پکور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وزي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام می وزانه باور د چاغ ماتوی ویل یو لار ماتره خو زوزم، یعنی هر اور سره یو نه دوا درې سره دغه جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرسته کومک واړی، څوک د لارخونې کومک واړی، څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېګري. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه وو، زما له نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي، سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې، یا د ادارې جوړونې بحث ورکې، هغه د منځ ځي.
بل صدات سب د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شرم مستکیږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرې نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریک کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کال مخکې شاوخوا، او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر، او اقتصادي وده چې وګوري د ډېرو هیوادونو پر تربه ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پر تربه باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځکه ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بې ته هیوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هیوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته، خپل هیواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیګم، په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي، هغه نه پښتنه کوم، زیاتره په دسیو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي، او د زده کړو واستي به هرت پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړ شروع کوم. کله چې ما خپل زده کړ شروع کول، نو مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه سوک نه و. په ټول خار کې، په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نو چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ماته دی یو درس راکړي، یا ماته دی یو لاره وښي چې په دغه قصه مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولت د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرې ګمه ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي، ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغه چې خارج کوسی کې پری باندې پیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هواد کې دا سونه ستونزمنه خبره ده. اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکل وس چې هغه د بیا زده کړې پیل کې مخکې لاش ولې دا یو بهیر ده ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت ورته ورکوم، خپل انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېر وي. فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یا د امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصن کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ او کولای شم زما هیله بدا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان بدای وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان بدای وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان بدای وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېره اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستو کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلې دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي. داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کده باندې سره خلک ځانو ګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځانو ګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدغه ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کاله مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبان دراتک څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د پزړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی دی، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوست په ځای باندې څوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري، فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیږو. ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکي نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
تشکر.